درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې بعد موسیقي پروګرام هم واوري، خو په لړ کې خبرونه او نور موضوعات هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی د امریکا بندنو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکچی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تیرې شپې په کتنه کې د دولت مرکچی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو، پرون په قطر کې د طالبانو له مرکه کوونکو سره هم وکتل. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې د پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کموالی راغلی، دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي، سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډېره کمې شوې خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون په کابل ښار کې په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د والی ویان جایلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لویه لاره پر یوه سراچه موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډوله موټر د خطر له کبله درې ملکي هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد همداراز رسنیو ته ویلي ماین د وسلوالو طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې بی 25 الوتکه ځای پر ځای کړی دی. سینټ کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې تشمن دی. د سینټ کام عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوت په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه بی 25 الوتکه له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي دلیل لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې و چې هغه میلیونونه رایې دي به اعتبار اعلان شي چې د پوستي له لارې استول شوې دي. خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو براتویلی د ډونالد ترامپ انتخاباتي ډلې بي سند او د ګمان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د شاغلي براند په وینا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایې تر خپل سیال ډونالد ترامپ 80,000 ډېرې دي. په اروپا کې د کرونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمش راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به راتلونکي اونۍ د کورونا وبا د وضعیت په اړه ملت ته وینا وکوي او ممکن په خپل هیواد کې یو شمېر بندیزونه چې د اکتوبر له 10مې څخه پیل شوي لیرې کړي. په جرمني کې په دې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2مه ټول بندي ختم کړي. ګومان کیږي چې د کرسمس پر رخصتیو کې به د کورونا مثبتې پیښې په بېساري ډول ډېرې شي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا وبا له کبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاض کې د دوه ورځنۍ سرمشیزي په پرانیستونکي وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هڅه وکړي. او د ګرجستان خوب ګوند د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 48% چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 150 ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمایزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالي اعلان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او افغان دولت له مرکچی پلاو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني خبرو پر اړوندو موضوعاتو له شاغلی پامپیو سره شهیدلی دي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو له غړو سره جلا جلا وکتل. شاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوالیم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت له غړو سره په کتنې کې مایک پامپیو دغه راز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولی سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یوې غړي فوزیه کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونۍ کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر وو. مایک پامپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو له غړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګری وو. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخکی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی وو جلسو خو د مور ترن نه پوری د سترګوش کی نه دی درې دلی د وجل سی روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د سترلای ځواکونو لخوا په خپل کور کې وجل سوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوه ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سرې د تا چې د چجو چور کده داری فلم د اسپروت امریکایي شخ فرګر د دلته اسپروت پرې کزولې و د کوم دی خو فرما کمال له مان نه درتل چې مال دغه کده دی سلمان دی وی زلمی د فوخته د زلمی دی فلواری زلمی دی د سرور باندې ولا دی یخه و چې مزه چم فلم زارو ټاک دی وی.
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مو په کړي وه خپل کتل غواړو څه مو په کړي وه هېڅ مې نه مو په کړي کار نه په درلودې دا مې نه ورڅه درلودې څه کار یې درلودې څه کار یې درلودې ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په که کاری په کار درلوده نه د چا په مځکه کې نه د چا په یوه کې و یشې خو خپل وړې کړ.
د سفین سری افغانه میرمنه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غمې دا په رواني لحظه سخته ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوي وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک یې ډېر سله جرمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي یې ورشهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دي په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دي.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل ورځپاڼو تر ډیره نن دوه مسئلو ته پام کړی دی. په کابل ښار کې راکټي بریدونه او د ولسي جرګې له لورې یو شمېر وزیرانو ته باور رای. رحمت الله افغان د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې د تېرې ورځې په راکټونو کې ملکیان په نښه شول، یو ظالمانه کار و او خلکو ته د نجیب د حکومت د وروستیو کلونو یاد ورتازه کړ. په سرمقاله کې راغلي له هغه وخته راکټي بریدونو سره د اوسنیو راکټي بریدونو توپیر په دې کې دی چې هغه وخت کې به ډلو د دا ډول بریدونو مسؤلیت مانو خو اوس یې په ښکاره څوک نه مني. په سرمقاله کې یادونه سوې ده حکومت د بریدونو مسؤلیت په طالبانو اچوي، هغوی یې ردوي، داعش د بریدونو مسؤلیت مني. د لیکوال په اند دا ډول بریدونه د نورو وسلوالو ډلو کار دی خو نوم یې نه اخلي. تېره ورځ په کابل کې له دوو موټرو څلورویشت راکټونه وتوغول شول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو نور یې زیات ټپیان کړل. هشت صبح ورځپاڼې کاندید وزیرانو ته د ولسي جرګې له لورې د باورۍ د ورکړې په اړه تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي تېرو دوه ځلي انتخاباتو د افغانستان سیاسي فضا دوه قطبي کړې ده چې تاثیرات یې په ولسي جرګه له ورایه ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسي جرګې ډېر کمزوري کاندید وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه او داسې معلومیږي چې پاتې کاندید وزیران به هم د باور رایه خپلې کړي. لیکوال ادعا کوي چې وکیلانو د رایه په ورکړه کې له خپل صلاحیته کار وانه خیست، بلکې د ولسمشر غني پلوي وکیلانو د ښاغلي غني کاندید وزیرانو ته او د ښاغلي عبدالله پلوي وکیلانو د نوموړي کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې ښایي بې پلوه وکیلانو هم جوړجاړی کړی وي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي و چې ځینو وزیرانو له ولسي جرګې د باورۍ ترلاسه کړې، وکیلان یې باید کارونه له نږدې وڅاري او خپلو برنامو ته یې متوجه کړي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي په کابل له راکټي بریدونو شپږ ساعته وروسته ولسي جرګې د امنیتي سکتور مسؤلینو ته د باور رایه ورکړه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې غړیو باید د افغانستان په ځانګړې توګه د کابل امنیتي وضعیت او د امنیتي سکتور مسؤلینو برنامو ته په کتو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې وای. تیر ورځ ولسی جرګې په یو بیسار اقدام سره لس کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې.
د سندرو
میلمانه